سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي. د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. ښاغلي سنگ همدار د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم لیدلی دي. هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه. ښاغلي مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه 2 لکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله 2 کارګر مړه شوي. باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راوایستل شي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې 3 طالبان وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. د دې جبهه ادعا د خپلواک سرچینو لوري تایید یا رد شوې نه ده. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په 2 ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 5 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د 2 پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات و. ګوربز 122 منډې او زدران 80 منډې وکړې. محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید. په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند 4 لوبغاړي وسوځول. تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي 2 وکټې واخیستې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 8800 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي. د پاکستان مرکزی بانک هم دا رضوایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.5 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2.5 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي. د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې. د روسیې خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول. روسیې په ځلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه. خبرونه مو واورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. زموږ ګڼ راپورونه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي دي. لاغې ډلې دا چې د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیس د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې مخ په زیاتېدو دي.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی تاقص موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم موږ ته راکړی دی، الله پاک موږ ته راکړی.
د ښځو د نړیوالې ورځې د 2023 کال شعار دا دی چې د ښځو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوري نظام هم و، د ښځو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي،
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پای ته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاو زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعاله وشي امیل وی هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولي وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی تاقص موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم موږ ته راکړی دی، الله پاک موږ ته راکړی دی. اما اوس چې کوم کسان وختېدلی چې په دیان دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو. موږ
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو کابل 2.5 کاله وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمندي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شزو د حقونو فعاله دنیا صافی وای
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو، یوازې دا نه ځدان د دا وای مشولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولی دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلی نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطی او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وار به شو کندهار ته. په کندهار کې وی میرمنې بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن دغه بې وزله ښځو په مرسته لاسي کوچیاني کالي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکي د کورنۍ اقتصادي اړتیاوي په پوره کړي. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچنۍ کارخونه کې میرمنې لاسي کوچیاني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پنځه تلویش کلنه سکینه چې خاوند یې سپینجری دی او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، د دې مرکز له لارې په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وای دلته لمړی د خیاطی کې سبز دکړي او اوس په فیصدی شزینه کوچانی کالی جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنی اړتیاوي پوره کړي.
شپږ میاشتې دلته کار کوله د شاګردی پیس، اوس استاد سویم کار مې زده کړی ده د استاد راسه، اوس دلته فیصدی کار کوم. مثلا کمیس په 50 مشترکې، کمیس او پایجامه چې معنی په سل افغانۍ مشترکې. زما میره چې دی شپنجړې دی، زما یو زوی مې شهید سو، اوس کوچنیان مې په غاړه ده، یو لور مې ده، یو زوی مې ټپي ده، یو زوی مې شهید سو. نو اوس چې پلار یې شپنجړې دی کار نه شي کولی، اوس دونه څو بیا دلته راځم کار کوم، دغه سره بیا یو نوکې په کور کې بار بیا دغه ورسره کوم، کومک کوم.
د کندهار ښار اوسیدونکي فرزانه چې د خپلې ناکسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړي ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی سي. دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا اول سر شو په پی سی دی می کار سره کوي، وسته میاشتې لس افغانۍ ماتره کوي. نو زه خپله چې د کور سرپرسته زه یم، ورونه دی خوندې می دی، زه خپله یم. نو دغه ماش ماته ډېر کفایت کې ډېر غټ ماته لاس را کړی دی. د حکومت سمې دا خواهشات د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه بیرته علاقې د چوکاټ په داخل کې د علاقې د انجینو مکتبونو پانتونونه د علاقې صحیح دی. کوم قوانین چې د دې د هغه د تهدید کې په ښځو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمینه دي برابر کې، ځکه چې ښځې ډېرې بېوزلې دي، کارونه نسته. استاد خپل هم پوهېږي. نو لویو خواهشاتو دغه مې دا دی چې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه د بیرته علاقې.
د کندهار ښار اوسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنی کارخونه کې 15 بې وزله او اړمنو میرمنو ته د کوچنی کالو جوړولو لپاره او همدارز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي دې ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی زده کړې ورکړي او بیا د کار زمينه ورته برابر کړي ترڅو د خپل کورونو اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
پښپژو میاشتو کې شلتنیه یا فنزیوشتنیه فارغ کوم چې هغه په مکمل توګه ز استادانی کوم چې دی په خپل ځای کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه مې تقریبا سلطنیه فارغه کړې چې هغه اوس په خپل کورو کې خپل کاروبار شروع کړی دی. هغه خوندې زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي، د کور سرپرستی دي، د خپل اولادو سرپرستی دي. نو هغه خوندې زما سره چې کندان دي یا غریب دي، هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنزلستنې دي، شپېته تنې د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې زموږ کندارۍ خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د شزینه کالوي جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدل او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیواناتو لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدی لاري د کورونو اقتصادي اړتیاوي پوره کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاکل شوې د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 13,000 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایسایوی یوازې د شاوخوا 8,000 ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اګست پورې به پوره شي. دې مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د ایسایوی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ. دغه رپورټ
ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8,000 د ایسایوی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېمې کلیزې په مناسبت وویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8,500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبه په ورځ په خبری غونډه کې په دې اړه د وی پښتنې په جواب کې ویل
شاوخوا 8000 قضیې پاتې دي چې موږ کولای شو سکالی پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نیغ غوښتل می وخصتل شي رویټرز خبری اژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د ایس ای وی ویزو ورکولو وروسته به له 10000 څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولای چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د نورو 40000 ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په 10000 هغه افغانان چې له 2001 تر 2018 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسئلې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولي چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازی نو استواله. د دغو خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه قانی شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بېل دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پریښودې. د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو مینو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حملې پترس کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر دورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نادولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تیر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس سادات چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه تیر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شو او په ونیو په بند کې وساتل شو. بیرمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوه، نجونې او ښځې د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی دریسه خ دفاع کړی ده، خو کوټلې نه دی ویلي چې د خونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکی ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې وخزه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د خزو شتون سیمبولیک بولی. جنسیتی برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغه نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړي په افغانستان کې د جنسیتی برابرۍ غوښتون کده.
متاسفانه این روزا ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در
افغانستان لبدا ملغندن موگه دانشو که ولی چه پا افغانستان که جنسیتی برابری پا پام کنی ولکی گی ده خزه کاری وازی ده کور ده چلو رو دیوالونو ترمینز دی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکه ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت دی که ولی چه پر مختللی طوله نوالری لطفاً دست اینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه و وایی یا والی او وردیا پا پام که ونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را مد نظر بگیری.
په 2004 کال کې د افغانستان اساسي قانون جنسیتی برابری تایید کړی او د ملي شورا 20% څوکۍ ښځو ته ځانګړي کړې وي. تر 2020 کال پورې افغان ښځو د ملي شورا له 249 څوکیو څخه 95 ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوري نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي وه. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني کدران رشد او انکشاف او توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده پرمختګ او تحرک کولای شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړ ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاو له مخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه و سره په همکاري د ټولنې د مخته تګ لامل شي
او هم یاري مردا به جلو وبرم.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ډنګیدو مخکې هم دغه هیواد له هغه هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیر شمیرې درلودي. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او صحرایي مجازاتو په اړه ریپورټونه ورکول کېدل. خو د بشري حقونو د چارو څېړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور وایي په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کته پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقوقو د نړیوالو ژمنو ملي قوانینو د شوز لپاره د ملي کاری پلان او د شزو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوی وو او خیل استراولنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساواتو لپاره د راتلونکي مدافعینو د روزنې لپاره د زمینی برابرول، د جنسیتي برابرۍ په اړه څېړنې او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه پوهاوی وو. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتي برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
متاسفانه
لبده مرغه نارینه وو د خپلو لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشۍ سره، داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختي نن ورځ د خپلو نارینه وو پلرونو، ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یوه ل مرکزی برخو څخه جنسیتي برابرۍ ده، خو په افغانستان کې د ښځو او جنو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
That goal is clearly not achievable in Afghanistan, but
دا هدف پکاره دا ول په افغانستان کې د لاسترول وړ نه دی. خدای زموږ لپاره مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د طالبانو ناوړه چلند تر 2013 کال پورې د جنسیتي برابرۍ د ترلاسه کولو په برخه کې د نړیوالو هڅو په برخه کې یو جدي په شاتګ دی.
To achieve gender equality by 2030.
د 2023 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په 3مه په یو بیان کې وویل: نړیواله محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په 3مه دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 6مه ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارت کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره شهرزاده اکبر:
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شه. قدم اول امیز یکی جرم
اوس د جنسیتي توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی کام دی. وروسته له دې چې دا جرم مکرر شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتي تبعیض د وی بیل کې په توګه معرفي کړئ او ووایئ چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي افغانستان یې ژوندۍ بیلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خشي په دې پوهېدلی چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بیلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه، متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له اتمې مخکې پر خزو او انجونو بندیزونه لری کړی.
حالا ببینید شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است،
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې انجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخه تړل شوي او هغوی چې په هنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته هماغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته
نن د مارچ اتمه د خزونه ریواله ورځ د خزونه ریواله ورځ یو وار بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی دی. په دې سال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، یو شمېر افغان خزې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. د هندي او جکپوري ډیپلوماټ په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللې او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولېګل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنی وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړ شوي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د دې جبهه ادعا د خپلواک سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمې ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو اوو میاشتو کې د غیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال جولای د سه کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 3000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18,842 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالر کېږي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې. د روسي خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي، خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دیورستیو کې ان سوال کول ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانی ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه د پینسل وکال او شول چې ستونزې دي مشکلات او جګړې شوی نو طبي خبر ده چې کله کوم هواد کې جګړې وي نو الته د پوهې کچه هم کموي او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې شغه فقر او بیچارهګي ده افغانان ډېر بیچارهګان دي ډېر فقیران دي متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانان ته تاسف سره وایم او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لري خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی که چېرته مونږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو د فقر په دوه قسمه ده یو د خېټې فقر دی د هغې معالجه کېږي او یو د دماغ او د عقل فقر دی دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو ډېر زیات ارتباط لري او په دې کې یعنی شک نشته خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې اوسه لري او نور چته نه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت د خاطر رات باندې مسؤل وي د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې او چا ګډ ارال کړه وو او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوې وو
bale
وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دی دا تکیدې څه جوړې ونه لري نو وي ته ورلګل وو او وي ته ورغله وو نو وي چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو نو هغه ته ورغله وو فکر کړو چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو خلاص او کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله وو برته ما کورته کوم چې په سال وکړ او برته ترغله وو پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول قرآن کریم ورته شاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یوخري اولادونو ته ورکړي گاونډي ته باید ورکړي نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې کړو کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي یتیم ته ورولېږي کوم بې وزره سره پک وکوي یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته او یو بل
هرنه بالي ډاکټر صاحب دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبري استي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي لداندو لري شوی دي مثلا خځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایي وګړي خځې جوړي مګر موږ تاسو شایدان یا ستو ورستر بلې دا بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د دوکانونو مترل سول تاسو فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیر میرمنې دا غدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خاين ته که خځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک وي بس موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي دغه د کند سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوي کوي او هغه سره مینه محبت کوي او هغه سره ډیر زیات چینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي او خوځنی خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې بتزين خوين دي چې هغه نارینه نه لري اکل دي د مثال په توګه باندې یاداسې مرمن چې هغه د خاون نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خوين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نه خسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره سره رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته وحلاله مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ذات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دوی سره سپورټ شي او دوی سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژه ورته جوړ ټریننګ ورته کوي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غواګانې واخیستل شي د مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکوي، بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو په دې کې څه هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول. اوس په فیل کلیوال پورته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلي او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړي چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنی ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کیدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وزي، ګدایي ته وزي، ماشوم باندې تیری کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده. او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په یووالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته دغه ښکلا تار ورکوي. دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانه په کثافت کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکېږي، نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږ راتلونکی دی، زمونږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي او د دوی اوښې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه، لکه چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي. هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اختر من سم. د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وای د فارغ وخت لري فارغ وخت وای د زهر نه هم ډیر خطرناک دی. نو ته به خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او سنز به ورنه جوړیږي. نو د دې ټول مسولیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه سهم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده. زما خزه هم کې دې محتاج شي زما مور هم کې دې محتاج شي زما خور هم کې دې محتاج تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکوي چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي او نادار دي هغه په کې راولي سي هغه کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري وکړل وي کچیرته دا ور سره ودیږي تاسو یقین وکوي چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوغړو چې دا انسان په کې راولي سو او خپل هواد خپل باندې جوړ کو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلان داسې وکړل وسام کې داسې وکړل داسې وشو داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراون پر وس باندې کوي 15% لس فیصد متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی فلان داسې وکړل وسام کې داسې وکړل دا به دا وکړي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي به مرزان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو خره راتلونکي کې وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ول لرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته نشه راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو په ملت کې حکومت
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه خبري وکړي یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د وسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومان لاسونی سي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوسر مرسته وکړي مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې مخپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه ل اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلای چې تلبل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بندسوي ده خارجي مرستې محدودې سوي دي په دغه سی یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چکم افغانان دیغه کډرونه دیغه پرې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی وایم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دراز شي حتی چې صادې هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کومره راوړ د موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړګه موږ ته اجازه مرانه کښې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بانر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وای خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی موږ چیرته پاتې یو تاسو چیرته ورسېدی وې تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې راته وکړه رانوي را شو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې نه پیژندل ستونزې شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسائل باندې کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمین شته د قرباني او رغبت شته خو تاسو باندې دوی سره چی نشته دا خبر تاسو زمنم خدا نسبی کېدای شي ځنه غوي ځنه کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغی مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران تاسو مده پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي دا خبر دی چې په هواد پروژه جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورته کړی ما هدف دغه دی چې دا خبر راډیو فلسفي طرف ته لاړ نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به ستونزې وي په ملت کې به ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا سې خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دا پنځه کالو کې ډیر ځات نه موږ تاسو لرو چې فکری اختلاف کې دی سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورچ خو کې تاسو سبزی خو کې خدای اختلافات به ځت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې په درون کې ما چې د مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټه کړی ځت زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي اغه تزه کافر يم اغه موته چې دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خاره خوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټای چوي که اغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغه لوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2023 علاقه 50 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر وزما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې د انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دي نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو تر څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شوم تقدیم کړی وي او دا مسولیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو او به زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خلې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خلې چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د هر خبرې پرابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته بل ما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات
اوسئ تاسو نه هم مننه کوم
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی
آزادی رادیو تکڑے دانا دانا چڑ گیا نورا یارانا جڑ گیا تکڑے دانا دانا چڑ گیا مکھا نورا یارانا چڑ گیا مکھا نورا یارانا جڑ گیا روخ کلوائے آئی نا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا رات ایکڑے دانا دانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا
شگی وال پرغیست مینا ورکړي شگی وال پرغیست مینا ورکړي شگی وال پرغیست مینا ورکړي ځان بکړي تر نزانا ځل غایا مکوا نورا یارانا ځل غایا دانا دانا جڑ گیا مکھا ونورا یارانا جڑ گیا مکھا ونورا یارانا جڑ گیا مکھا ونورا یارانا جڑ گیا